یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوری هرکلای کوم فایل د دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي چې د کابل په لویدیځ کې پر کار ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې په حمله کې د مړو شوو کسانو شمیر 43 تنو ته ورسید. دغه دفتر نن سهار په یو ټویټ کې ویلي چې په دې پیښه کې د ټپیانو شمیر 3 دی چې ډېرې نجونې او ځوانې ښځې دي. ملګرو ملتونو تر دې مخکې د مړو شوو شمیر لږ تر لږه 15 تنه یاد کړی. یو نامه دغه راز ویلي چې ممکن د مړو شوو د مړو شمیر نور هم زیات شي. د جمعې د ورځې د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د کابل په لویدیځ کې د دغسې حملو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د اړمنو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه بنسټ پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د ژمي پر مهال د روغتیایي خدمتونو د لومړیتوبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی دی. دغه صندوق همداراز په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی را روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی، خو د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2022 میلادي کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 کال د شلوریزو لوبو نړیوال جام د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیل کیږي او د نومبر تر 14 دوام کوي. افغانستان د اکتوبر په 22 خپل لومړنۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونه د پلازمینې تهران په یوه پوهنتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو پر مهال وشوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته د ایران په ډیرو ښارونو کې پیل شوي او تر اوسه دوام لري. دغه ښځه د سپتمبر په 14 مړه شوه. هغه د ګشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نه مراعاتولو په تور نیول شوې وه. د هغې تر مړینې وروسته د ایران په عوامو کې غوسه زیاته شوې او په بېلابېلو ښارونو کې اعتراضونه پیل شوي. د مظاهره چان وایي مهسا امینی په تکلیف کې د شکنجې په نتیجه کې وژل شوې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن اعلان وکړ چې د اوکراین ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې پر لومان ښار بشپړ کنټرول ټینګ کړی دی. دا د دونباس د سیمې چې یو ستراتیژیک ښار دی چې روسي ځواکونه ورڅخه یوه ورځ مخکې ووتل. دونباس، لوهانسک، خرسون او زاپوروژیا هغه سیمې وې چې درې ورځې مخکې روسیې له خپلې خاورې سره ملحق کړي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې په حمله کې د مړو شوو کسانو شمیر 43 ته رسیدلی او ښایي دغه شمېره لا زیاته شي، ځکه د بشري حقونو ټیمونه تر اوسه د پیښې په اړه څېړنه کوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې بحث مو هم پر کابل په کابل کې پر ښوونیز مرکز وروستي بریز ته ځانګړی شوی. په تېره لدې اړخه چې آیا طالبان کولی شي د دا ډول بریدونو چې تر ډېره هزارګان پکې په نښه کېږي مخه ونیسي. د پکتیا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي وایي له دوی سره له شوو ژمنو سره سره د کورونو د جوړېدو کارونه لا تر اوسه نه دي پیل شوي.
تر اوسه یې کورونه همدغسې پاتې دي، کارونه یې نه پیل کېږي، خلک هغسې به سر نوشته ژوند کوي.
په خوست کې سوداګر هغو کسانو ته چې د زنغوزیو غوټې راټولوي د کار په بدل کې تشې غوټې ورکوي.
دغه نغری ټوله ډېر اسانتیار دغه کلی دی او د ډېرو لرګو د سوځولو نه موږ او لوګو نه موږ په امان کې یو.
د نورستان یو اوسیدونکی وایي د ځنګلونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو یوې مرستندوی موسسې 1500 ښځو ته د لمریزې برېښنا نغري ورکړې دي.
تر دې ازادي شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي په کابل کې د تېرې جمعې د ورځې په کاج ښوونیز مرکز د برید د وژل شوو کسانو شمیر 30 ته رسیدلی دی. یونما نن خبر ورکړ چې ښایي د تلفاتو شمیر نور هم لوړ شي. طالبانو تر اوسه د دغه برید د تلفاتو د زیاتېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. کاج ښوونیز مرکز تېره جمعه سهار نږدې 1:30 بجې په نښه شو، چیرې چې نجونو د کانکور ازمیښتي ازموینه ورکوله. جزئیات په دې رپورټ کې.
داسې مهال چې په افغانستان او له هېواده بهر په کاج ښوونیز مرکز د برید په اړه اعتراضونه روان دي، یوناما د دې پیښې د مرګ ژوبلې نوې شمېرې خپرې کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ نن سهار خبر ورکړ چې د جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ کې د شوې برید له امله 30 تنه وژل شوي او 30 نور ټپیان دي. یوناما وایي وژل شوي او ټپیانې ټول انجونې او ځوانې ښځې دي. د یوناما له قوله د دوی د بشري حقونو څانګې لخوا په کاج ښوونیز مرکز د برید د قربانیانو د تایید لړۍ لا هم روانه ده او ښایي د تلفاتو شمیر نور هم لوړ شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مسؤلانو مو د یوناما د خپرو شویو شمیرو او له دوی سره د دې پیښې د نویو جزئیاتو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. په کاج ښوونیز مرکز د برید نن 4 ورځ ده خو لا یې مسؤلیت چا نه دی منلی. تر اوسه د هغو څېړنو جزئیات هم نه دي روښانه شوي چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې له دې پیښې وروسته د پیل خبر ورکړی و. ملګرو ملتونو د بشري حقونو ملاتړ او نړیوالو بنسټونو او یو شمیر هیوادونو د دې پیښې د څېړنې او عاملانو ته یې د سزا ورکولو غوښتنه کړې. حخوا نن سهار په مزار شریف کې د بلخ پوهنتون یو شمیر محصلینو چې اکثریت یې نجونې وي پر کاج ښوونیز مرکز د برید په غبرګون کې لاریون کړی. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې لاریون کوونکي واټونو ته راوتلي او د عدالت او امنیت غوښتنه کوي. د دې وړاندې په کابل، هرات او بامیان کې هم په کاج ښوونیز مرکز د برید په غبرګون کې نجونو او ښځو لاریونونه کړي، خو په دې لاریونونو کې د طالبانو لخوا له معترضو نجونو او ښځو سره تاوتریخوالی هم شوی. په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې چې ښیي یو طالب وسلوال په هرات کې د پرونی لاریون پر مهال یوې نجلۍ سره ناسم چلند کوي او راکاږي. همدا ډول په کابل او هرات کې په معترضو نجونو او ښځو هوایي ډزې هم شوي. هغه کړنه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یې له طالبانو د مخنیوي غوښتنه کړې. له افغانستان بهر هم د دې پیښې د غندنې غونډې شوي. پرون د کاناډا په تورنټو ښار کې هم یو شمیر افغانانو دا برید وغنده. ویل شوي چې نن به د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې هم هلته د میشتو افغانانو لخوا په دې اړه اعتراضیه غونډه وشي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دغه راز وړاندې د خبرونې دوهم نیمه 25 دقیقې بحث مو هم په کابل کې پر ښوونیز مرکز وروستي برید ته ځانګړی شوی دی. په تېره له دې اړخه چې آیا طالبان کولی شي دا ډول بریدونه چې تر ډیره هزارګان پکې په نښه کیږي مخه ونیسي؟ دا موضوع به د بشري حقونو له یوې فعال او د زده کړو له مدافع سره هم وڅېړو. همدا شېبه قمر نیازی را سره وصل شوې ده. آغلی نیازی، خبرونې ته ښه راغلاست. بله آغلی نزی.
بله خدمت کیم.
خبرونه ته خره غلاس. مخکې په راپور کې د دې یادونه وشو چې د پکاچ ښوونیز مرکز د وروستي برید د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو یوناما دفتر ویلي چې د بشري حقونو ډلې تر اوسه پورې څېړنې کوي. څېړنې نه دي بشپړې شوې او دغه راز د ټپیانو شمیر هم 30 تنه ښودل شوی. د ځینو حالت هم نازک ښودل شوی دی. د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. دا ډیره یوه قوي چاودنه و، ډیر تلفات، یوه خونړۍ حمله وه. طالبان تر اوسه څه نه وایي چې د دوی څېړنه کومې ځای ته رسېدلې دي او آیا په راتلونکي کې د دا ډول بریدونه مخه نیوی شي؟ ولې طالبان چوپ دي؟
دقیقا دا یو ډیر ستره خونړۍ پېښه وه چې موږ یې په کلکو ټکو غندو او نړیوال هم ورته پاملرنه اړولې ده او دغه د نړیوال پروسس هم شروع شوی ده. په دې برخه کې ملګری ملتونه هم خپل مسؤلیت ګڼلی چې باید دا موضوع بررسی سي. او دقیقا یو ډیره سخت دردونکې پیښه وه چې نړۍ په شور راوړې ده. موږ هم متاسفه یو چې ولې طالبان تر اوسه د ځان څخه هیڅ هم نه دي ښودلي او هیڅ ابراز یې هم نه ده کړی، نه میډیا کې، نه فرض مثال هغه خپل خلکو ته، نه نړیوالو ته، نه د افغانستان خلکو ته. خپل هغه مسؤلیت ته یې هم چې هغه مسؤلیت چې دوی ته راجع کېږي د هغه په هکله هم څه نه دي ویلي، څه ابراز یې نه ده کړی. او زمین کې دا یادونه هم نه ده کړی چې دوی څه څېړنې لري، څه هدف لري، څه د دې څېړنې نتیجه یا پایله څه ده. دا واقعیا د تشویش وړ خبره ده. ټول موږ ټول هم د دې نه هیڅ دغه یو نگران یو، بلکې په تشویش کې یو چې باید دوی څرګند کړي خپل هغه څه چې دوی لري هغه د خلکو سره شریک کړي، څه څېړنې کړي دي، څه نتیجې ته رسېدلي دي، آیا دا پېښه د چا مسؤلیت و، آیا چا مسؤلیت په غاړه اخیستی نه اخیستی.
بله، مخکې تر دې اکثره دا ډول پېښو چې په هغه کې اقلیت شیعه ازرګان یا نور اقلیت په نښه شوي دي، د داعش خراسان ډلې اخیستې، خو تر اوسه څلور ورځې کېږي چې د مسؤلیت څوک نه اخلي. په زمن کې د دغه خونړي برید په وړاندې د افغانستان د پلازمېنې کابل په ګډون هرات، مزار شریف، بامیان او ځینو نورو ځایونو کې خلک واټونو ته راووتل، په تېره ښځې مظاهرې وکړې، خو د دغو مظاهرو مخه هم ونیول شوله. طالبانو په یو ډول باندې دغه مظاهرې وځپلې د هوایي ډزو په کولو سره یا د بیرولو سره. ولې نه پرېږدي خلک چې د دغسې خونړیو بریدونو په وړاندې خپل احتجاج څرګند کړي په څرګنده؟
دا د دوی ناپوهي ده، دا د دوی پر ناپوهي باندې دلالت کوي. دا هر څومره چې دا موضوع د دغه داسې مسایلو یا داسې موضوعګانو لپاره غږونه اوچت سي، هغومره د نړیوالو غږ پاملرنه موږ ته اوړي. هر څومره چې موږ خپل د حق او حقوق څخه دفاع وکړو، خپل د شهیدانو د وینې فریاد تر نړیواله پورې ورسوو، تر څو مخنیوی وسي، هغه وخت خو مخالف ته وي تا کوو. هر پېښه چې کېږي د اقلیتونو په برخه کې داعش په غاړه نیسي. اوس نن چې په دې پېښه کې داعش هم مسؤلیت نه اخلي، نن څلور ورځې سو داعش هم دا ابراز نه ده کړی چې دا مسؤلیت ما اخیستی ده یا زه اخلمه، نو پس دا خو ستا وجیبه ده چې ته باید غږ اوچت کړې. ته باید هغه څه فعالیت چې دې کړی، څه لاسته راوړنې چې لرې، پایله چې د دغه انفجار څخه اخیسته ده، هغه د خلکو سره شریک کړې، نړیوال سره یې شریک کړې، تر څو چې نړیوال پوه شي چې ته یو څوک یې دلته یو داسې بې مسؤلیتي باندې خو نه کېږي. نو چې ته څنګه غوښتنه لرې چې تا نړیوال په رسمیت وپېژني، په کوم حیثیت، په کوم حکومت ولې باندې ته کولی سې چې ته نړیوال پاملرنه ځان ته واړې؟ ستا په وطن کې داسې سرې وینې پېږي، داسې ځوانان لاړه شهیدان سو، دا ورځ تر بله حالت په خرابېدو ده. نو ته ولې خپل هغه مسؤلیت د خلکو سره نه شریکې چې ته کوم مسؤلیت لرې؟ خپل مسؤلیت په برخه کې دې څه اقدام کړی ده او څه پایلې لري دا نه ته شریک کړی، متاسفه یو. واقعا
اغلی نازی یو په ورسته پښتنه، تاسو چې د زده کړو مدافع هم یاست، په دغه ښوونیز مرکز کې ډیر انجونې او هلکان د دې لپاره راټول شوي چې د کانکور ازموینې لپاره آمادګي ونیسي او یو ازمیښتي ازموینه ترسره کړي. دا ډول خونړی برید فکر کوي چې هدف یې هم دغه د دغه بهیر مختل کېدلو دی، ښوونیز بهیر چې تر ډیره اوس هم له ګډوډیو سره مخامخ د انجونې له ثانوي زده کړو څخه منع کړی شوي دي، او هم دا شکل به دوی فکر کوي چې قصدي عمل وي چې نه پرېږدي چې لوړو زده کړو ته هم لاره پیدا کړي.
سل په سل کې دا که نور جنبه ولري هم، خو یو جنبه هغه عمده جنبه هم دغه ده چې د تعلیم مخ نیول کیږي. داسې ښوونیز مراکز نور برانچونه هم د ښوونیز مراکز لري، دا د ځوانانو پر روحیه باندې ډیر سخت اغیز کوي، او دا نور ټول متنفر کړه د پوهې نه، د زده کړې نه. دا د ډیر سخته فاجعه وه، دا ډیره سخته حالاتو چې د افغانستان خلک د اوس په باندې تحمیلیږي او تحمیلیي. ولې د چا نه پوښتنه وکړو، چا ته فریاد وکړو، دا دا حالت بیخی د زغملو نه ده. دا اوس مونږ ډېر داسې ښوونیز مرکزونه لرو چې هغه د لوړو زده کړو لپاره د کانکور برنامې آماده کړي دي، آمادګي د کانکور چې دوی کولی شي راتلونکی کې نور هم پرمختګ وکړي، نور هم تحصیل وکړي، نور هم ښه لاسته راوړنې ولري، چې متاسفانه مخه یې نیول کېږي. دا خپله یو خنډ ده چې دوی په مخ وراچي د نورو ځوانانو لپاره.
مننه کور ودان د بشري حقونو فعال او د زده کړو مدافع قمر نیازی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلې وایي له دوی سره د ژمنو شوو کورونو د جوړېدو کارونه لا هم نه دي پیل شوي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو چې د سرطان میاشتې شدید زلزلې ورته درانه مالي زیانې تلفات اړولي دي، تر دا مهاله ورته د کورونو جوړولو چارې وایي چې نه دي پیل شوي او اندېښنه لري چې د ژمي په راتګ سره به د استوګنې ځای ونه لري.
د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې د مرستو د نه رسېدو او د غشان له ژمنو سره سره زیانمنو ته د کورونو جوړولو د کار نه پیل پاړه د دغه ولسوالۍ د اوسېدونکو شکایت. د دې ولسوالۍ اوسېدونکی عقلالدین ګیانوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، میاشت وړاندې د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت مسؤلین د پکتیکا، برمل او سپیرې ولسوالیو کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړېدو چارې پیل کړې، خو تر اوسه په ګیان کې دغه لړۍ نه ده پیل شوې.
د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ چې کومه زیاته غمیزه پکې رامنځته شوې وه او ډېر تلفات مو هم درلودل، تر اوسه یې کورونه هم دغسې پاتې دي، کارونه یې نه پیل کېږي. خلک بس دغسې به سر نوشته ژوند کوي، هېڅ معلومات او درک یې نه لګېږي چې ولې له موږ سره دغه خیانت کېږي، ولې له موږ سره دغه جفا کېږي، ولې د کورونا نه شروع کوي، علت یې څه دی.
د نوموړي په خبره د دغه سیمې ماشومان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي او که وضعیت همدا ډول دوام وکړي او حکومت له دوی سره مرستې ونه کړي، د ده په خبره انساني ناورین به رامنځته شي. د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د سرطان د میاشتې زلزلې د دې ولسوالۍ د اوسېدونکو په وینا تر 1500 پورې کورونه نړولې دي. حاج عمر چې د دې ولسوالۍ بل اوسېدونکی دی، نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل، په داسې حال کې چې د زلزلې نه درې میاشتې تیریږي او په ګاونډیو ولسوالیو کې د کورونو د جوړېدو چارې پیل شوي، خو د ګیان په ولسوالۍ کې د دغه بهیر هېڅ څرک نه لیدل کېږي.
د مسواتو د طرف نه په برمل کې، په سپیره کې، په دې ځای کې د بیا رغونه کارونه شروع شوي دي، خو تر اوسه په ګیان ولسوالۍ کې د کورونو د جوړېدو یا د جماعتونو د جوړېدو یا د بیا رغونې هیڅ کار نه دی شروع شوی. تر اوسه کلینیکونه په خپل حال پاتې دي، ښوونځي په خپل حال پاتې دي، کانالونه نه دي شروع شوي، استنادي دیوالونه نه دي شروع شوي، سړک نه دی شروع شوی. د خلکو ډېره عجله غوښتنه دا ده چې د ګیانو د اورګون سړک عجل جوړ شي.
د دې ولسوالۍ اوسېدونکي غوښتنه کوي چې په ګیان کې د کورونو او د نور عامل منفی ځایونو د جوړېدو چارې پیل شي. خو د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کورونو د جوړېدو چارې روانې دي، خو د لارې د لریوالي له امله د موادو رسول سیمې ته دا بهیر سخت کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په پلازمینه تهران کې امنیتي ځواکونو د یو پوهنتون له معترضو محصلانو سره شخړه کړې ده. د محصلانو اعتراض د عدالت غوښتنې د هغو مظاهرو په لړ کې ترسره کیږي چې له تیرو 13 ورځو راهیسې د ایران په ګڼو ښارونو کې روانې دي. مظاهره کوونکي د نظام پر ضد شعارونه ورکوي او تر شکنجې لاندې وژل شوې پیغلې مهسا امینی ته د عدالت غوښتنه کوي.
نن دوشنبه په ایران کې د اعتراضونو 13مه ورځ ده. د ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردا د معلوماتو لمخې تیر ماخام پولیس په تهران کې له معترضو محصلانو سره په شخړه اوښتي. دغه شخړه د تهران په شریف صنعتي پوهنتون کې هغه مهال وشوه چې د مظاهرې ضد پولیس پوهنتون ته نږدې او یو شمېر په شخصي جامو کې د پوهنتون لیلیې ته دننه شول. یو ویډیو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه د پوهنتون له انګړه د محصولانو د ایستلو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز کاروي او له لرې واټنه د ډزو غږونه هم اورېدل کېږي. په یو بله ویډیو کې ښکاري چې پولیسو لسګونه محصولان د پوهنتون تر ځمکې لاندې پارکینګ کې ایسار کړي او داسې راپورونه ورکړل شوي چې لسګونه محصولان نیول شوي هم دي. د محصلانو دغه مظاهره ایران کې د نظام د پلویانو غبرګون هم پارولی دی. نظام پلوه کسانو ویلي پهنتونونه باید له معترضو محصلانو او استادانو پاک شي. دوی معترض محصلان او استادان په خیانت تورن کړي او ویلي دي باید له پهنتونه وایستل شي. په ایران کې مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې د اخلاقیاتو پولیسو د مهسا امینی په نوم نجلۍ د حجاب د سم نه مراعتولو په تور توقیف او څو ورځې وروسته یې د شکنجې له کبله سا ورکړه. پرون پر تهران سربیره د یو شمیر نورو ښارونو محصلانو هم مظاهرې کړې وې چې دې ډله کې د یزد، کرمانشاه، شیراز او مشهد ښارونه یاد شوي دي. په ناروې کې د بشري حقونو یوه ډله چې دا مظاهرې څاري وایي ایران کې د مظاهرو له پایله تر اوسه 133 کسان وژل شوي دي. په دوی کې یوازې له 40 زیات کسان تیره اونۍ د سیستان بلوچستان په مرکز زاهدان کې له پولیسو سره په شخړه کې ووژل شول.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لا خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. خلیج ټایمز ورسپانې په کابل کې د کاچ په نوم پر یو ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې 14 ته پام اړولی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یوناما په استناد لیکي. په داسې حال کې چې یو شمېر ښځو د نسل وژنې په نوم د دغه برید په وړاندې اعتراض څرګند کړ، د وژل شوو کسانو شمېر 15 شو او د ټپیانو یې 2 تنو ته ورسېد. خلیج ټایمز لیکي یو شمېر ښځو د هغه روغتون په مخ کې چې د دې پېښې قربانیان وروړل شوي او راټول شوي او د هغه څه په وړاندې چې دوی د هزارګانو نسل وژنه یاده کړه شعارونه ورکول. د طالبانو وسله والو چې ویل کېږي یو شمېر پر توغندیو هم سمبالو پر وضعیت څارنه کوله او وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو وسله والو د دغې مظاهرې د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې. د ورځپاڼې په لیکنه یوه انتحاري د دغه ښوونیز مرکز دننه داسې مهال ځان ته چاودنه ورکړه چې په سلګونو زده کوونکو د کانکور ازمیښتي ازموینه ترسره کوله. د دغه برید ډیری تلفات په همدې اقلیت مذهبي ډلې پورې تړلې دي. دغه حمله چې مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، نړیوالې ټولنې په کلکه وغندله. څرنګه د لویدیز تیروتنو طالبانو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې بریالی شي، دا د هغې لیکنې سرلیک دی چې په فارن پالیسي مجله کې خپره شوې او لیکوال د افغانستان لپاره د ناتو پخوانی ملکي استازی ستیفانو پونتیکورو دی. نوموړی لیکي د 2021 کال د اګست په 28 د جمعې په ورځ ماښام په 6:00 او 28 دقیقو په افغانستان کې د ناتو ماموریت رسما پای ته ورسید. د ایټالیا سی 130 ډول الوتکه چې زه هم پکې سپورم له افغانستانه والوته او د افغانستان پاکستان د ګډې پولې پر فضا تیره شوه. د دغې الوتکې په وتلو سره په 6 کلونو کې د لومړي ځل لپاره افغانستان د ناتو له حضور څخه بې برخې شو. د ښاغلي پونتیکورو په خبره وزیر امریکایي او برتانوي سرتیري لا پاتې و چې د کابل له هوایي ډګر څخه د تخلیې چارې بشپړې او په دې هوایي ډګر کې حساس وسایل او تجهیزات له منځه یوسي. پونتیکورو زیاتوي موږ تر ټاکلې نیټې له ګډوډیو سره د خپلو افغان کارکوونکو د ایستلو بهیر بشپړ کړ او وتو او تر شامو د هیواد په ډیر بد حالت کې د طالبانو لاسته پرېښود. په خوست کې سوداګر هغو کسانو ته چې د زنغوزیو غوټې راټولوي د کار په بدل کې تشې غوټې ورکوي چې په ژمي کې د سونګ موادو په توګه ترې کار واخلي. سوداګر وایي د تیر کلونو په پرتله سږ کال زنغوزیو غوټې هم کمې شوې دي.
سره له دې چې سږ کال د خوست، پکتیا او پکتیکا په غرونو کې د وچکالۍ له کبله د زنغوزیو حاصلات لږ دي، خو بیا هم د زنغوزیو د غوټو په سپړلو کې سلګونو ښځو، سړیو او ماشومانو ته د مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. په دې کار کې مزدورانو ته د زنغوزیو تشې غوټې ورکول کیږي او بیا هغوی په ژمي کې د سونګ توکو کار ځینې اخلي. یو شمېر مزدورانو د خوست اداري کمپلیکس سره نږدې ډاګي کې د زنغوزیو د غوټو د سپړنو لپاره خیمې لګولېدي. لدې ډلې د خوست اوسیدونکو ولی آزادۍ راډیو ته وویل
دغه نامي په ژمي ګټه او خل سوړه وي، یخ وي، په کېر کې ور په بلاوي ماړی ماړی په پخاوي کتاغ متاغ پکې د لرګوي مرګوي نېرې پیسې وس نه لرو چې مې لرګي په وکې وګاتر ګي زمانه چې دای واغې ټاوي نه چې زباوي نو غزای تر تیاوي بډای د پوو برې شي. دا سونه مې ځدیرانه د همې ملي ورته تړلې دی افغانستان دی. یو غټې لم کې چې زر کچ نو غزای تر تی کړای و سکورم پکړای و.
د پکتیا د ګردې سیړی اوسیدونکو حاجی عالم جان چې د زنغوزه یو اندازه غوټې خوست تر وړي وای
چې یو خو کمبیت کړه جاي د غره کې د سډرا نه و بل د وچکلی و د سړو وطن غټه خار غلې د ګرم وطن غټه چې کیما و د مار شبل کړې و ام خې د خنه در غلې د کیما وطن غټه چې ډاکا و غړنځای وړ غلای چې دا کیما کما کما غټه کوي د یو غړنځای خر غلای نه او غټه غټه دو
خوستی کاروباریان وای د زنغوزه په موسم کې دوه درې میاشتې شمیر خلکو ته کار او ګټه پیدا کیږي.
نو هو فضل حق ده دا پرساکو خو ډېر حق مصروفي ول زکه چې میږي په غره کې وای ول طبيعه د میسا په سلا او خلکو تک مصروفي چې د غونځای نه غټه رتیا وي او د یان نشبیا کله روړې الته چې وچه تو سی وینای چې دلته د زراو خال دی چې وخته د وټ کې وي د غټه بای جګې وي د غریبانو کور کو وشي د میډ پر دغه وشي چې د غونځای سپیر دک وشي نه بده ک د زراو نه ډېر حق مصروف دي.
د خوست د زنغوزه د سوداګریز مارکیټ مشر شاهزاده زدران ول د پروسه کال په پرتله حاصلات شاوخوا 500 سلنه کم شوی خو به بیا د تیر کال په پرتله خېدی.
د نغوزه په برکه په د پاریس خپل نه سخ کول هغه چې د حاصلات کم دي زیات نه دي د سخیاج په سل کې به ګومان کم کې 15% به ګومان کم کم شوی. دا اکثریت په موسم پر اړه لري اور پر په بارونه پر په دا پر اغلری په موسم پر وي.
د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې هر کال د سلويخ تا 15000 ټنو ترمن زنغوزی راټولېږي چې د کیفیت لرونکو زنغوزی ډیره برخه د خرڅانه لپاره له هواده د باندې وړل کیږي. سوداګر له چارواکو غواړي چې له چین سربیره عربي هیوادونو اروپا او امریکا سره هم د زنغوزی د صادرولو قراردادونه لاسلیک کړي.
په نورستان کې د ځنګلونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو یوې مرستندوی ماسې 1500 ښځو ته د لمریزې برېښنا انغري ورکړي دي. چارواکي و او لسی خلک خوښ دي چې په دې سره به د ځنګلونو مخه ونیول شي تر ډیره.
د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل چې د یاد ولایت په مرکز پارون کې د ملګرو ملتونو د کوکر په نوم ادارې 1500 ښځو ته د پخلي لپاره د لمریز برېښنا نغري ورکړي دي.
د ملګرو ملتونو د نړیوال ادارې په مالی مرسته په نورستان ولایت کې د 1500 مېرمنو سره د لمریزو نغري و چې د مر نه په استفادې دغه کار کوي او پخلی ورباندې کوي. دغه مرسته د نورستان د مېرمنو سره وشوه. د دې مرستې یو نه هدف یو کورنیو کې میرمنو ته د پخلی پر وخت اسانتیا او په ټوله کې د ځنګلونو د وهنې او مخنیوي ده.
کومو کسانو چې یاد نغری تر لاسه کړی او کارولي ترې خوښت وای د سولري نغریو په برکت کورونه له لوګي او ځنګلونه له وهلو وژغورل شول. د پارون دوه تنه اوسیدونکي حکیم سید او عبدالقادر
همشي موږ له موسسه طرف نه سولري نغری راکلې. دغه نغری ولا ډیر اسانتیار دا کړې دی او د ډیرو لرګو د سوزولو نه موږ او لوګونه موږ په امان کیو.
او دا لوګي او دا ډوړې او دا زنانه پازابیدنه بيخي سهولت رااله او سخت خوشاله یو. دغه پایده دا چې موږ ته هر شی دغه کیږي کوغه خپخله کول یو طرف د ځنګلات دغه مخنیوي وشو.
د دوی په خبره چې د پارون په هر کور کې ژمه او وړې بخارۍ لګېدلې وي او په کې پر ټنونو لرګي سوځول کیږي چې اوس په د لرګي وهلو او سوځولو اندازه راکمه او چاپیریال به پاک شي. د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ځنګل ژغورنې لپاره یو کوچنی هڅه کیږي چې د نورو اسانتیاو د نشتون په وجه د یاد ولایت په ګډون د هیواد په زیاتو برخو کې خلک د کورونو ګرمولو او اخلي پخلي لپاره له لرګیو استفاده کوي. دې کار سره خلکو د ځنګلونو وهلو ته مخه کړې او د هرې ورځې پر تیرېدو زرغونی ساحې کمیږي. د چاپیریال د ککړېدو ترڅنګ د نورو طبیعي پیښو د زیاتوالي سبب کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورور محترم. د رجیشانه خبره در سره کوم د هرات ولایت څخه د کورګ د ولسوالۍ دغه کم ماجرین چې راغلي دي و هرات په تیر وخت کې لکه د وچکالۍ د عمل او د امنیتي سوال څخه راغلي وو. ورور د خپل ګرځندګۍ د لاسه ورکړي دي خپل څاروي د لاسه ورکړي دي وسانه چې پر تکیه پراته خلک دي. ورور وزبر خپل وطن ته نه اطلاع دي خو هم بالا ورور امرست پر باندې دي د داخل دي ډیر وزات ډیر باریک دی ډیر د تشویش ور خبره ده. نو محترم نور مو وخت نه نیسم دغه یارات ماجرینو پر برابر ستر پاریاد یو څه خصوصان د بادغس دي دلته دا چې کوچنیان ستاسو ور ادا چې خلک ستاسو ور ټول چې اعتماد په فکر کې تمام ورځ فکر کوي اته چې سره و فکر ته مجبور شي دي. نو دا غوښتل لري چې ځان ته ګوډه پیدا شي. نو دا غوښتل لري چې خپل تر وطن وګړي بلا شي. نو موږ دا غیله د عثمان څخه غاړه ورور خپل د مچران وسته نو دا دغه خلک په اړه باندې دی جدي فکر وکړي ورور خدای دې مان ته. سلام علیکم.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته محترمه ده
طالبان من غمرا كي تقاوت وي السخي حبيب الله ولو كان فاسقا سخي دوست خديده ولو كفاسق والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا بخيل دخمن خديده ولو كزاهد بي محترم دا یو کال و درې میاشتې شو چې دې راغلي یم دغه وایي چې بله هفته بله هفته د دې د هفته نه پوره کېږي زمونږ تقاوت نه راکوي نور نو څونه ووایم خو په الله م سپارل یاسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد امین داوری د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ د زنداور سیمه سره په تماس کې یم. زما د ازادي راډیو ته د هیله چې زما د پیغام تر لوړ مقامات ته ورسي. دا د زنداور علاقه د کجکی ولسوالۍ دا غډیره د بوته نه محرومه پاتې ده. باید هغه د موږ سره راغله د غشتنه ده چې باید هغه والو کړی قاله ګونو چې به شو سره په تکلیف دي تر 225 متره کم برمنه او خلکېږي. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو. په دې برخه کې 25 دقیقې بحث لرو. په کابل کې پر خوونیز مرکز ورستی بریسته ځنګل شوی په تیرې لدی اړه چې آیا طالبان کولای شي د ډول بریدونو چې تر ډیر هزارګان پکې پنه کېږي مخاوني سي. څو شپو کې زموږ همکار رحمت تکل مختوري خو یو ځل بیا پام وکړي د خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د کابل په لویدیځ کې پر کاش ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې په حمله کې د مړو شوو کسانو شمیر 340 ته ورسېد. دفتر نن په یو ټویټ کې ویلي چې د ټپیانو شمیر 300 دی چې ډېری نجونې او ځوانې ښځې د ملګرو ملتونو تر دې مخکې د مړو شوو شمیر لږ تر لږه 15 تنه کودلې. یو نامه دغه راز ویلي چې ښایي د مړو شمیر له دې هم زیات شي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې اړمانو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دې بنسټ پرون په یو ټویټ کې ویلي د ژمي پر مهال د روغتیایي خدمتونو د لومړیتوبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی. د صندوق همدارنګه په یو راپور کې اندېښنه ښودلی چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 2022 کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 کال د شلوریزو لوبو نړیوال جام د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14 نیټې دوام کوي. افغانستان د اکتوبر په 22 خپل لومړنۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونو د پلازمینې تهران په یو پوهنتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو په مهال وشوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته د ایران په ډیرو ښارونو کې پیل شوي او تر اوسه دوام لري. دغه ښځه د سپتمبر په 14 مړه شوه. هغه د گشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نه مراعاتولو په تور نیول شوې وه او تر شکنجې لاندې سا ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی اعلان وکړ چې د اوکراین ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې پر لیومان ښار بشپړ کنټرول ټینګ کړی. دا د دونباس سیمې یو ستراتیژیک ښار دی چې روسي ځواکونه ورڅخه یوه ورځ مخکې ووتل. دونباس، لوهانس، خرسون او زاپوریژ هغه څلور سیمې دي چې درې ورځې مخکې روسیې له خپلې خاورې سره ملحق کړې.
مخکنی کابینه کې صرف
5%
آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسکور بایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر روزنیز مرکز د حملې د قربانیانو نوې شمیره اعلان کړه. په دې چاودنه کې د یوناما د اعلان له مخې 340 کسان چې اکثر نجونې دي وژل شوي او 300 نور کسان ټپیان دي. یوناما ویلی دی چې د دې برید د قربانیانو د تایید لړۍ روانه ده او وایي ښایي د تلفاتو په شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي. له دې ښکاري چې ښایي د ځینو ټاپیانو حالت نازک وي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو مدافع ډلو او یو شمیر هیوادونو دا برید غندلی او عملانو ته یې د سزا غوښتنه کړې. د دې پیښې په غندنه کې په تیرو څو ورځو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې اعتراضیه لاریونونه روان دي. اعتراض کوونکي هم غواړي چې د دې پیښې عملانو ته د سزا ورکړل شي. خو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا پر افغانستان واکمن طالبان د دې پیښې عملانو ته د سزا ورکولو توان لري کنه؟ د دې اعتراضونو پر وړاندې چې په ایران کې د حکومت پر ضد له مظاهرو سره هم مهال و، د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي دي. راپورونه وایي چې په کابل او هرات کې د اعتراضونو پر مهال د طالبانو امنیتي ځواکونو ډزې کړي دي چې یونما یې غندنه کړې. د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د پخوانیو ورته حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش چې طالبان یې د خوارجو په نوم یادوي منلی و. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دا برید د شریرو کړیو کار وباله، خو په دقیق ډول یې ونه ویل چې دا شریرې کړی څوک دي. د نن په 25 دقیقې بحث کې له شنونکو سره په بحث کې دا او نورې پوښتنې شاربو. د خپرونې میلمانه دي د کابل پوهنتون استاده ګلڅانګه لمر او د سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لمړی میرمن لمر، له تاسو نه غواړم وپوښتم چې ستاسو په نظر د په دې طالبان یا دغه د طالبانو امنیتي ځواکونه د دې ډول پیښو مخنیوی کولای شي کنه؟ په راتلونکي کې البته په تیرو یو کال کې څو ځلې دا ډول پیښې شوې دي، خو آیا دوی په راتلونکي کې د دې پیښو په مخنیوي بریالي کېدای شي؟
ډیره زیاته مننه. زه لومړی خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او تاسو له طریقه ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لومړی غواړم چې هغو کورنیو ته چې متاسفانه خپل عزیزان یې د کاچ په پیښه کې لاسه ورکړي دي تسلیت وایم، او همدارنګه ټولو نورو کورنیو ته چې همداسې نورو پیښو کې لکه په وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې چې چاودنې وشوه، همداسې نورو سیمو کې او هغو کورنیو چې خپل عزیزانو لاسه ورکړي ټولو ته تسلیت وایم، او شهیدان ته د خدای جنتونه په برخه کړي، او کورنۍ ته جمیل صبر غواړو، او خدای دې وکړي چې نور زموږ په هیواد کې دا ډول غمیزې پیښې ترسره نه شي او موږ د دا ډول غمیزې پیښو شاهدان ونه اوسو. نو وګورو، ستاسو د سوال په ارتباط وایم چې که څه هم طالبانو ویلي دي چې موږ به د دې ډول پیښو لاملین پیدا کوو او خامخا به سزا ورکوو، نو ولیدل شي چې دوی د دې پیښې لاملین پیدا کوي او سزا ورکول کیږي او کیا، او وروسته له هغې به موږ قضاوت کوو او ګورو به چې آیا دوی د دې وړتیا لري او کنه. خو د دې ډول پیښو ته په لیدو سره متاسفانه موږ ویلی شو چې وضعیت مخ په خرابېدو دی. متاسفانه زموږ هیواد کې رښتې ډېرې ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي، او ورځ تر بلې د بیکارۍ کچه لوړېږي، او ټول خلک په تشویش کې دي او مشکلات ډېرېږي ورځ تر بلې. او کومه یوازنۍ هیله چې وه هغه د امنیت لپاره وه، خلک سره دي چې نورو ستونزو سره مخ دي، اقتصادي ستونزو سره، او دا چې مکتبونو ته اولادونه نشي تللی او د خپلو ماشومانو راتلونکي ته تشویش کې دي. خو لږ هیلې بیا هم شته وې امنیت لپاره، ویل کېده چې امنیت شته دی او امنیت به ټینګېږي. خو بله مرغه د نن سبا پیښو ته په لیدو سره ویلی شو چې هغه د امنیت لپاره کومې هیلې چې وې هغه هم متاسفانه موږ له لاسه ورکوو. نو خدای دې وکړي دا ډول پیښې کنټرول شي.
میرمن لمر، څه د دې باعث کېږي چې یو ډله وسلوال یا یو وسلوال یا یو انتحاري برید کوونکی یو روزنیز مرکز ته ورننوځي او واړه ماشومان په بمونو والوزوي؟ علت یې څه دی؟ یعنې هغه اصلي څه تیریږي؟ د دې برید تر شا کوم عوامل دي؟
خب مختلف علتونه کېدلی شي د دې برید تر شا اوسي، چې سیاسي شنونکي کېدلی شي په دې اړه بهتره معلومات غوره کړي. اما زما له نظره زه فکر کوم چې که چېرته یو هیواد کې یو داسې حکومت رامنځته کېږي چې د هغه مخالفین یو څه ډېر وي، او په هغه حکومت کې ټولو ته مثلا ځای نه وي ورکړل شوی برابر، یا ځینې پردۍ کړۍ اوسي چې د هغوی غوښتنې نه منل کېږي، نو یا دا پردۍ کړۍ یا هیواد دننه ځینې شاید داسې ډلې واوسي چې هغوی مقام ته د رسېدو لپاره او یا نورو اهدافو لپاره له بده مرغه سوء استفاده وکړي، او داسې ښوونیزو مرکزونو باندې دوی حملې ترسره کړي. ځکه چې زموږ هیواد کې دا اساس ټکی هم هم دا د نسا بچو نړۍ توجه هم هم دی برخې ته دغه تحصیلي نهادونه دي په ځانګړي توګه دوه ناسو لپاره. نو زه فکر کوم دا برخې ډېرې حساسې دي او دوی غواړي حکومت کې هغه مهم او حساس ټکي باندې حمله وکړي.
مننه. ښاغلی سعیدی، ستاسو په نظر د طالبانو ځینې منتقدان وایي چې طالبان د دې ډول حملو د مخنیوي اراده نه لري، فکر کوئ چې په رښتیا طالبان د دې ډول حملو د مخنیوي اراده نه لري، حتی د خپل حکومت د ټینګښت لپاره هم نه غواړي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. درنو ملمندرانی ملمنې ته انا لله و انا الیه راجعون. الله تعالی دې د دې حادثه قربانیان وبخي او مزانو ته شفا عاجل او کورنۍ ته صبر جمیل. مطمئنن په طالبانو کې چې منګه ته ښکارا یا وجود ښکاری یا وجود نه ده، مختلف کړی دي د ظواهری وجنه د دې خبرې اثبات ده. دا چې توان نه لري او کني غواړي، دواړه لاملونه به هم پکې وي. اما په ظاهر کې منطق د خبرې دا وایي چې طالبان نه غواړي ځان ته په اوس مرحله کې کوم جنجال پیدا کړي، رسمي سیاست بنئ. اما په یقیني ډول د حقوقي لحاظه طالبان د داسې حوادثو مسؤل دي. په نړۍ کې قوانین داسې دي چې کچېرته متخلف پیدا نشي او چا باندې تجاوز شوی، دا متضرر په حاکمیت او په پولیس باندې عریضه کوي چې د دې تاوان باید ورکړي. طالبان بې کفایت افراد په دندو ګمارلي دي، غیر مسلکي افراد یې ګمارلي دي، تمامت خادي د چا نه وسله واخیستله، امنیت نه شاتله، لومړی درجه مسؤول هم دی. شکر.
تاسو یادونه وکړه چې په طالبانو کې بیلابیلې ډلې دي، مقصد مو دا دی چې په ځینو ډلو کې به اراده وي، په ځینو کې به نه وي؟
مطمئنن په سیاسي لحاظ باندې، د منطق پر بنیاد باندې، طالبان دې ته اړتیا نه لري چې په داسې شرایطو کې چې دی قرار لري ځان ته نوې جنجال جوړ کړي.
نوې جنجال مطلب مو دا دی چې نه غواړي ځان له اسلامي دولت ډلې یا داعش یا دغو ډلو سره چې پر شیعاګانو حمله کوي مخامخ کی؟
دقیقا هغه مطلب هم دی. طالب ځان د دې ډلو نه نشي جدا کولای، په دې چې د طالب په ډلو کې دا اسي افراد داسې خلط او مسجد چې د دې تفکیک ورته ګران کړ. سره دې چې هغه کمیسون جوړ شو چې د دې وختل چې خپل صوف تصفیه کی، اما زه په کلکه په دې باور یم چې د دې تا او ان لري.
سید صاحب ستاسو आवाज قطع کیږي. سید صاحب ستاسو आवाज موږ نه اورو. ستاسو په انټرنیټ کې فکر کوم مشکل دی.
بله، یعنی مطلب دا دی چې د نغواړي نړیواله ټولنه په دې باندې اعتراض وکړي، د نغواړي چې د بې کفایت معلوم شي، د خو په خپل امنیت باندې چې زه ورته د زندان او د باغ وحش امنیت وایم بدون د حقوقي مدني نه په دې مورد کې ځان ته مشکل پیدا کړي. اما واقعیت د خبرې دا دی چې د طالبانو د بې کفایتۍ پر بنیاد باندې په طالب ډلو په طالب کې د افراطي ډلو د موجودیت پر بنیاد باندې چې هغه داعش ونیسي یا نور افراطي ډلې یا ظواهری یا نور، په دې خاطر باندې سیاسي هغه هوښیار اعلی حلقه د طالبانو دا مشکل نه غواړي. اما واقعیت د خبرې دا دی چې دی د داسې حوادثو اصلي مسؤلین دي. شکر.
مننه. مېرمن لمر، فکر کوئ چې افغانستان تر اوسه پورې هم د پردیو د جګړې ډګر دی یا د نیابتي جګړې ډګر دی؟
لمبه مرغ نننی شرایط ته په دوه سره موږ وایلی شو چې هو زموږ هیواد کې هم د پردیو جګړې او هم نیابتي جګړو دواړو کړیو لاس دی او پکې شامل دي. ځکه چې نن سبا چې لیدل کېږي متاسفانه زموږ هیواد نن په ځینو سیمو کې کورنۍ جګړې دي او همدارنګه د ځینو نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د ځینو ګاونډیو هیوادونو پالیسي هم چې دوی په نړیواله کچه زموږ هیواد داسې یو هیواد معرفي کړی چې ګواکې دلته تورېستان روزل شوي دي. نو له دې څخه ښکاري چې جګړه روانه ده، که هغه سیاسي جګړه وي که هغه نظامي جګړه وي، د بده مرغه دواړه طرف یا دواړه اړخیزو جګړې روانې دي. نو خو دلته چې کوم ټکي ته باید اشاره وشي، هغه دا ده چې د بده مرغه همیشه عام ولس، عام وګړي قرباني کیږي، لکه څنګه چې تاسو ولیدل دا پیښه د هر هدف لپاره هم ترسره شوې وي، خو بالاخره څوک پکې متضرر شول؟ عام ولس. خو زه نه پوهېږم چې بالاخره دا ډول قربانۍ به موږ تر کله ورکوو او څه وخت به کنټرولېږي، او خدای دې وکړي چې بالاخره دا ډول پیښې کنټرول شي.
دغه ډلې چې تاسو وایې نیابتي ډلې دي او په افغانستان کې فعال دي، دوی په خاص ډول د کابل په لویدیځ کې پر شیعه افغانانو، پر وړو ماشومانو، پر نجونو او هلکانو، د ښوونځیو د روزنیزو مرکزونو پر زده کوونکو له دې حملو نه څه ترلاسه کوي؟
څنګه چې تاسو اشاره وکړه په زموږ په شیعه او هیوادوالو باندې، خو لکه څنګه چې موږ تاسو شاهد یو، نه یوازې زموږ په شیعه او هیوادوالو باندې، زموږ په هر ولایت کې، په هر قوم باندې، په هر مذهب باندې ترور پیښې او بریدونه ترسره شوي دي او موږ ته چې قربانۍ ورکړي دي. خو سره له هغې هم بیا هم داسې حساسو ګروپونو باندې چې کله دوی حملې کوي، نو تا باندې چې هدف واضح دی، دلته غواړي چې قومي نفاق او تبعیض منځته راولي، لکه څنګه چې تاسو ګورئ په نورو هیوادونو کې هم کله کله همداسې سیاسي جګړې رامنځته کېږي، او په هغه کې بالاخره داسې تکتیک دوی مخ ته وړي چې وګوري چې په کومه برخه کې د هغه هیواد خلک حساس دي. نو تا باندې چې مذهبونه او اقلیتونه بالاخره حساسیتونه راپاروي دا ډول پیښو په مقابل کې، نو خدای دې وکړي چې زموږ هیوادوال صبر ولري او کوشش وکړي چې هغه خپل درد یا هغه خپل اوسلامندي وښایي، تر څو خلکو دسیسې عملي نه شي او نفاق دومره ډېر نه شي چې خدای مکړه د هیوادوالو تر منځ ستونزې منځته کړي.
مننه سیدی صاحب، ستاسو په نظر دغه ډلې له دې حملو نه پر ماشومانو، مخصوصا د ښوونځیو او کورسونو د زده کوونکو له وژلو نه څه ترلاسه کوي؟
مننه جنرال اسد دورانی، د پاکستان د انټلیجنس سرویس مسؤول په اویاو مکلو کې په لندن کې په خپل مصاحبه کې ویلي چې استخباراتي کړي د خپل اهداف او د لاستراولو لپاره په هر نوو جنایت لاس وهل شي او لاس وهي. نو په دې خاطر باندې دا چې دا جنایت د تحریکاتو لپاره د ایران نه کیږي، که د پاکستان نه کیږي، که د شمال د مقاومت په نامه کیږي، که د هغه یاد د په نامه کیږي، یا د داعش له خوا نه د ایدئولوژیکي اصولو پر بنیاد کیږي، دا تمام امکان لري. او متاسفانه داسې بې ضمیره جنایتکاره کړه وړه د مختلفو اړخونو له خوا نه ممکن دی چې د دې جواب باید طالبان چې په تمام مساوي ډول حاکمیت ترلاسه کړی دی او نیولی دی، د دې جواب باید هغې ووایي. شکر.
سیدی صاحب، طالبان په خپله هم له داعش ډلې سره په جنګ کې دي.
الو،
زما پوښتنه مو ونه اورېده سیدی صاحب. او زما پوښتنه دا وه چې طالبان خو په خپله هم د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش ډلې سره، د داعش له وسلوالو سره په جګړه کې دي.
واقعیت د خبرې دا دی چې مونږ وایو داعش، مونږ وایو طالب، مونږ وایو پاکستان، مونږ وایو ایران، دا تمام سره دی چې اول تصور زمونږ د یو واحد جسم سره په اسلام مخاطبول دي. اما واقعیت د خبرې دا دی چې په دې مینځ کې مختلف ډلې ټپلې دي. د طالبانو د تقابل مسأله چې دا به په کوم بنیاد باندې ولاړی، و حقیقت د خبره دا ده چې دا افراطی ډلې د طالبان همینس کې داسې خلط او مس شوې دي چې ډېر ځلې هغه حدود معلومه ول ډېر سخت کار دی. اما چون طالبانو دا امکانات ورکړي دي، طالبانو د نور نه وسله اخیستې ده، طالبانو ابدتی براجیو کې غیر مسلکی افراد انتصاب کړی دي، دا یو سره نور لامل ویلی شو چې په یقیني ډول طالب د دې جواب ګوي باید جواب وایي. شکر.
مننه میرمن لمر، په کابل کې عمومي روحیه لدې حملو نه وروسته څه ډول ده؟ یعنی غواړم تاسو یو تصویر ورکړئ د خلکو د ویرې او د حملو نه وروسته هغه فکر چې دوی کوي څه دی په عام ډول، کې تاسو یو نتیجه اخیستې وي د خلکو سره له خبرو نه؟
خل بعد مرغ دا خو وزیر چې دا منفی اغیز لري په روحیتونو باندې، خصوصا په ماسیلینو باندې، زدهکوونکو باندې. نو تا باندې چې کله په یو ښوونیز مرکز باندې برید کېږي، حمله ترسره کېږي، نو نور ښوونیز مرکزونه دا چې څومره به مسؤول وي یا به نه وي، نو دا څوک نه شي تضمینولی، ځکه چې له بده مرغه ورځ تر بلې دا ډول بریدونه ډېر شوي دي او ډېرېږي. نو واضح ده چې په نورو مرکزونو کې یا ښوونیزو مرکزونو کې محصلین او زده کوونکي ډېره ویره لري، او زه له بده مرغه شاهده یم، زه خپل محصلین چې ګورم دوی په ډېره ویره او لرزې سره راځي سمت کې کښېني، او خدای خبر شي دوی ذهن به څومره آرامه وي یا به نه وي، دوی به درس اخیستی شي که نه شي به اخیستی، ځکه چې کله چې یو انسان غواړي یو څه زده کړي نو آرامه مغزو ته، آرام محیط ته ضرورت دی. نو داسې یو محیط چې شاوخوا هلته انسان ځان په امن کې احساس نه کړي، نو هغه ذهن چې مخشوش وي نو هغه به څه زده کړي. زه بعد مرغه زما محصلینو روحیه باندې تا باندې تاثیر کړی دی، خو ټولو محصلینو زده کوونکو باندې به تا باندې تاثیر کړی وي. نو خدای دې وکړي چې بالاخره داسې یو محیط رامنځته شي چې هم ښوونکي وکول شي او هم زده کوونکي ورکول شي، چې په آرامه محیط کې دا د زده کړې بهیر په آرامه توګه په نارماله توګه پرمخ بوتلی شي.
په افغانستان کې په پوهنتون کې تاسو چې درس ورکوي، همدغه محصلین چې تاسو وایي ویریږي، دوی له طالبانو څه غواړي؟
دا خو ډېره واضح خبره ده چې د ټولو غوښتنه، نه یوازې د محصلینو غوښتنه، د ټولو غوښتنه، زمونږ تاسو د ټولو غوښتنه همدا ده چې بالاخره اوسنی حکومت وکولی شي یو سم امنیت منځته راوړي، ډاډمن امنیت منځته راوړي.
امنیت خو ټول خلک غواړي، امنیت خو ټول خلک غواړي، مګر په کومو لارو خلک، یعنی نظر څه دی چې په کومو لارو طالبان امنیت ټینګ کړي؟ د جګړې له لارې، له خلکو سره د سولې د خبرو له لارې، د نورو ډلو د شریکولو له لارې، له کومې لارې د امنیت راولي؟
خو امنیت دا خو واضح ده چې یو پیاوړی حکومت پیاوړی ملت ته، او پیاوړی ملت پیاوړی حکومت ته ضرورت لري، او دا په یو بل باندې متکی دي. نو په کار دا ده چې داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغې څخه ټول راضي اوسي، همشموله اوسي، او د کار په کار باندې وارده شخصیتونه یا هغه چې ویل کېږي کار اهل کار ته وسپارل شي. نو که چېرته همداسې مسلکي شخصیتونه په هره برخه کې، په ځانګړې توګه په امنیتي برخه کې وګمارل شي، د خلکو سره مشورې وشي، او همدارنګه زمینه مساعده شي چې بالاخره دا حکومت په رسمیت وپیژندل شي، او کله چې په رسمیت وپیژندل شي بیا دوی کولی شي چې تر هغې چې دوی په خپلو پښو درېږي او د دې وړتیا په مستقله توګه پیدا کولی شي چې د هېواد امنیت ونیول شي، نو بیا کولی شي دوی د نړۍ پیاوړو حکومتونو څخه هم د دې غوښتنه وکړي چې دوی سره مرسته وکړی شي تر څو دوی وکولی شي د هېواد امنیت په سمه توګه ونیول شي.
ډېره زیاته مننه. د بحث په وروستیو دقیقو کې راټولو د خبرې، سیدي صاحب، طالبان باید څه وکړي د دې لپاره چې د دغو ټولو قشرونو، که محصل دی، که درس وایي، که اقلیت دی، که مذهبي اقلیت دی او که قومي اقلیت دی، د دې ټولو امنیت ونیولی شي؟ سیدی صاحب، زمونږ غږ اوري؟
بلی بلی بلی، او بخی، طالبان د دې امنیت نشي نیولی، طالبان په دغه میتودو باندې چې روان دي وطن ته خیر نشي راوړلی. د طالبانو په فهم امنیت د باغ وحش او د زندان امنیت دی، مدني ژوند په غیر امنیت معنا نه لري. طالبان دې ته ممتحای نه لاس واخلي، طالبان دې نوې اختراعات نه کوي، طالبان دې په دې ملت باندې اعتماد وکړي. دا ملت مجاهد ملت دی، مسلمان دې اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي. په دې خاطر باندې د تمامت راهي نه باید لاس واخلي. د دې حاکمیت نه مطالبه کول چې هغه اساسي اصول او قواعد مراد نه کی، زه فکر کوم چې بې ځایه خبر به وي. طالبان تمامت خا دي او د دولتداري په اصول باندې سره خبر نه دي.
بله سیدی صاحب،
حل لار نشي کېدلی.
او د وطن تپه اوس طالبان پر افغانستان واکمن دي. له همدغه واکمنو طالبانو نه د امنیت د ټینګښت لپاره چې د خلکو حق دی او دولتونه مکلف دي د امنیت په ټینګولو، تاسو څه غواړئ چې په څه ډول سره امنیت ټینګ کی؟
امغه چې درنی خور اوویل دي قوي حاکمیتونه د ملت د ارادې پرته نشي منځته راتللی. پولیس کور شي کو بشي تاغه وخت پورې چې ملت ورسره نه وي، دا د وطن ته امنیت نشي راوړل. په خپل اصلي پالیسیو کې شت تغییر را نه وړي. دلته باندې نه تنها چې د ځان د تباهي لپاره کار وکړي، د دې ملت د تباهي لپاره به کار وکړي. خپل نظر، خپل دیدګاه، خپل نسخه بدون د مشروعیت په نور باندې تحمیل نه کی، تر اوسه پورې تحمیل کړی دا او په لسګونو نور شیان دي چې طالبان په کلکه په ویلا شم چې نه پیږي څه وایي په څه معنا. د یوې خوا نړیواله ټولنې ته وایي پرېږدي چې موږ دا ملت خپل خپل لار انتخاب کی، اما د بلې خوا نه د ملت په اراده باندې باورمندي نه لري. حاکمیت یې د محدودې حلقې د خوا نه جوړ کړی دی. پروفیشنل او مسلکي خلک پکې نشته تر ډېره حده پورې. دا تمام هغه شیان دي چې یو د بل سره د پکیج او د بستې په شکل باندې کار کولای شي او کوي. بغیر د دې نه طالبان به د وطن ته مصیبتونه راوړي. شکر.
مننه. میرمن لمر، په دې وروستیو کې په لدی پیښې وروسته د کاج پر روزنیز مرکز له حملې وروسته په یو شمېر ولایتونو کې او په کابل کې هم خلکو مظاهرې وکړې، مخصوصا نجونې د دې مظاهرو مخکښې وې، خو طالبانو دا حملې وځپلې د امنیتي ځواکونو په وسیله. ولې طالبان نه غواړي چې د دوی غږ واوري؟
خو په هر صورت زما په نظر لکه څنګه چې دوی تر کومه ځای زه خبر لرم د رسنیو د طریقه ویل شوي دي چې دوی چې کله غواړي مظاهرې وکړي نو مونږ ته دا اول کوي مخکې د مخکې نه، تر څو مونږ پوه شو چې دوی په کومه سیمه کې غواړي مظاهرې وکړي. او دا اول کول دوی د دې خاطر غواړي چې د دوی امنیت وساتل شي. زه فکر کوم تر ډېره بیده دا چې دوی ته اوله ورکړه شاید هغه د دې خاطر وي. خو په هر صورت کوار ورکول کېږي یا نه ورکول کېږي، کله کله هېوادوال چون ډېر ناراضه کېږي د پېښې په خاطره، نو دوی غواړي خپل حق، خپل آواز پورته کړي. نو خیر، دا خو د هېوادوالو حق دی چې خپل آواز پورته کړي، خپل مشکلات شریک کړي له دولت سره، تر څو دولت وکولی شي، حکومت وکولی شي هغوی ته رسیدګي وکړي. نو په هر حال کې چې کله داسې وختنې ترسره کېږي یا داسې یوه طبقه یا یو قشر خپل آواز د پورته کولو لپاره راوځي، نو په کار دا ده چې دواړه طرفونه صبر او حوصلهمندي ولري او دا نظم له منځه یو نه وړل شي، خو دوی باندې ډزې ونه شي، د دوی امنیت وساتل شي. او دا ډول اعتراضونه بالاخره خشونت طرف ته بوله تلل شي.
مننه. او غواړم چې په وروستیو یوه دقیقه کې لاند نظر له دوړو میلمنو نه واخلم، که کم په لاند وخت کې راته ووایاست چې په افغانستان کې بالاخره د بشري حقونو مسله، په نجونو سره د تاوتریخوالي چلند مسله، او دغه چې پر روزنیزو مرکزونو باندې حمله کیږي، دا هم د انسانانو بشري حقوق دي، دا تر پښو لاندې کیږي. یوه یوه جمله ستاسو نه واورم. اول تاسو میرمن لمر او بیا سیدی صاحب.
لکه څنګه چې ما اشاره ورته وکړه چې دا د هر هیواد دوال حق دی چې دوی د خپل حقوقو د غوښتنې لپاره اواز پورته کړي. نو دوی کولی شي خپل اواز پورته کړي خو په یو نظم سره، د یو نظم چوکاټ کې، او مقابل لوري څخه هم غوښتنه همدا ده چې دوی امنیت وساتي او د دوی اواز واوري، د دوی غوښتنې واوري او د دوی غوښتنې پوره کړي شي.
ډېره مننه. او سیدی صاحب تاسو
مننه. د دولتداري په اصول ځان پویول طالبانو ته پکار دي، له تمامت خواهین الله سره خستل پکار دي. په هغه صورت کې کېدلای شي چې د ملت کې سلسله مثبت تغیرات راځي. تر اوسه پورې متاسفانه طالبان تمامت خواه دي. د قانون حاکمیت تر قوانین ملغا دي، نوي قوانین نشته. د قانون تر شا ځان پټول چې ګویا موږ ته د مخکې خبر راکړي دا هسې یو بهانه ده. په عمل کې تر ډېره حده پورې دی د بل چا آواز اورېدل نشي زغملی. شکر.
مننه صلاح الدین سعیدی د سیاسي چارو.